پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري زه رضوان مراد وړاندې کوم. د افغانستان ولسی جرګې د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په تړاو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړی دی. دا هم اوري چې د چارو کارپوهان وایي څرنګه کېدای شي چې د وروستیو بریدونو په شان د حملو مخه ونیول شي او امنیتي ارګانونه باید کوم اقدامات وکړي. خو له هر څه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو روسي خونړي بریدونه غندلي دي. ولسي جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د روسي امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربلل دي. او د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 مصري پولیس وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلي. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه 2 ووژل. تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو کې د بریدونو په ترڅ کې تر 100 ډیر افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په یو بیان کې ویلي، یوازې په یوه اونۍ کې په سلګونو ملکي افغانان جهادي ژوند یې کاوه، د لمونځ کوونکو په ګډون د وحشي تشدد قرباني شول. په بیان کې ویل شوي چې مسؤول کسان باید د عدالت میز ته راکاږل شي، شخړې د پای ته ورسیږي او خبرو ته د لار هواره شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې چاودنو او بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. اخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربلل. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال وایي د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس برمک، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن غونډې ته ورغلي وو. په غونډه کې نن سهار د ولسي جرګې استازو د وروستیو امنیتي پیښو په اړه خپلې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې، خو وروسته رسنۍ له تالاره وایستل شوې او غونډه د رسنیو پټه دا مهال هم دوام لري چې د ولسي جرګې غړي او همدارنګه د امنیتي چارواکو لوړپوړي او د امنیتي ادارو لوړپوړي دولتي چارواکي بحثونو ته دوام ورکوي. دا هلمند والی وای په تیرو 2 کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو درانه تلفات لیدلي. حیات الله حیات نن په کابل کې بې خبري غونډې ته ویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یوه نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټ نه شي پاتې کېدای.
زمونږ ټول قوتونه په اوسني حالات کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ وغواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وځپو او له منځه یې نیسو. الحمدلله د دغه تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
خغلی حیات دا شان وویل چې دغه موده کې افغان امنیتي ځواکونو 150 تنه وسلوال مخالفان ژوندینی ولې چې یو شمیر قمندانان هم پکې شامل دي. دغه خبره په تیرو 2 کې د وسلوالو مخالفانو د لسګونو موټری بمی بریدونو د مخنیوي ترڅنګ شپږ ځانوژونکي بریدګر هم نیول شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 مصري پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو بریدګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګرې ډلې د مشکوک کسانو د نیولو لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین وربرابر شول. وروسته تر پیښې حسام ډلې مسؤلیت ومانه او په یو بیان کې وویل چې 28 پولیس وژلي او 2 ټپیان کړي. دې ډلې له 2016 کال را په دې خوا په مرکز قاهره کې پر پولیسو، دولتي مامورینو او قاضیانو د یو شمیر بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د مصر حکومت وایي حسام ډله د اخوان المسلمین ډلې څانګه ده. اخوان المسلمین دا نه مني چې حسام ډله د دوی اړوند ده. اخوان المسلمین حکومت په 2013 کال کې په مصر کې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې ړنګ شو. دا عراق د امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له 3 جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګز ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپری سیمه د کرکوک خار او اربیل ترمنز پرته ده. د کرکوک خار 15 ورځې مخکې د عراق ځواکونه نیولې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپری په سیمه کې د جګړو ریپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هتر نورت ویل موږ د عراق له مرکزي حکومت نه غواړو چې د وضعیت د آرامۍ لپاره په هغو سیمو کې چې جنجال پرېشته د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په ارتباط ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مشران وربللی دي. د چارو کارپوهان د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو او دا چې دا ډول حملې په څه ډول نیول کېدای شي له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړی دی.
دغسې انتحارونه دغسې حملې ډېرې زیاتېږي لپاره دي چې پاکستان هم ځان ته برات ورکړه چې دا زمونږ خو د افغانستان سره دوستي غواړو او دا طالبان د مونږ تر تاثیر لاندې نه دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو او دا هم اورئ چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای رئیس د پنجشنبې په ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته نیول شوې وه راخوشې شوې او 15 کاله په پاکستان کې وه. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېږي.
داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ولایتونو کې په صفحه ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان دفاع وزارت او د غراس د کورنیو چارو وزارت سرپرستان او د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي او د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په اړه ترې پوښتنې کوي. همداسې به زموږ همکار محمد حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، استجواب د دې چارواکو پیل شوی دی او تر اوسه دوی کومې خبرې هم کړي، کوم ځواب هم ویلی او کنه؟
مراد صاحب بلی سلام تاسو ته، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې د افغانستان ولسی جرګې نن د امنیتي بنسټونو مشران د جرګې ته ورغوښتي. همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، جرګې البته دغه ناسته دوام لري خو ناسته سری شوې ده. البته د سری کېدو غوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وکړه چې وکیلانو هم ورسره ومنله او دغه ناسته په سری شکل همدا اوس دوام لري. په پیل کې د ولسی جرګې غړو پوښتنې مطرح کړې له امنیتي چارواکو سره. امنیتي چارواکو نه عمده پوښتنه دا وه چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې، البته په تېره اونۍ کې او دا کمه اونۍ چې روانه ده، حملې زیاتې شوې، دلیل یې په څه کې دی؟ او د افغان امنیتي ځواکونو همداراز مشرانو د دوی د بې کفایتۍ په رابطه باندې ځینې پوښتنې درلودې. عمدتاً پوښتنې همدغه په همدې مسلې متمرکزې وې. له هغې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د ځواب ویلو لپاره راغی، خو په پیل کې غوښتنه دا وه چې دغه معلومات، چون استخباراتي او امنیتي معلومات دی او مهم دي او د افغانستان له امنیت سره تړاو لري، نو غوښتنه دا وه چې دغه ناسته باید سري اعلان شي، چې همداسې هم وشو. یو موضوع بله مناسب چې غواړم وی وایم په سر کې، البته کله چې ناسته شروع کیده د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست د ویل چې سرپرست وزیران، البته د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیران، دوی هیڅ مسؤل نه دي ځکه د حکومت غړي نه دي او مسؤلیت نه لري، نو بنان له دوی څخه وضاحت غوښتلم، یعنی ځای نه لري. نو د دې اعتراض په شکل جرګه ترک کړه او لغینه وروسته وکیلانو خپلې پوښتنې مطرح کړې. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوهمه دا چې پردیس بلوموم، په کابل ښار کې له پرونی برید وروسته د ښار وضعیت په څه ډول دی؟ آیا هماغسې نورمال امنیتي تدابیر دي؟ خلک سوی د حملې څومره خلک خواشینی کړي دي؟
بله مراد صاحب، د پرونی حمله وروسته کله چې نن دفتر ته راتلم نو د پخوا په پرتله یعنی د امنیتی ځواکونو چک پوینټونه دا زیات شوي دي په مختلفو مهمو نقطو د ښار کې، یعنی امنیتی ځواکونه تر پخوا ډیر لیدل کیږي. او تاسو د خلکو خبره وکړه، یعنی د پرونی حمله مشخصا چې په جمعتونو کې حمله دا د مسلې خلک ډیر اندېښمن کړي دي او هر ترې په مختلف شکل خپل تعبیرات لري، اما په ټوله کې ولس واقعا د مشخصا په جمعتونو کې او مقدس و اماکنو کې د حملو پر اړه باندې اندېښنه لري. او امنیتی تدابیر چې تاسو پوښتنه وکړه، نه د نورو ورځو په پرتله نن مشخصا په کابل ښار کې امنیتی تدابیر جدي دي. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، محمد حدیث پردي سوچ د ولسی جرګې لخوا د امنیتی ارګانونو د مشرانو د استجواب د کابل د وضعیت او دا چې پر جمعتونو او عبادت ځایونو باندې دې حملو پر خلکو څومره غیس کړ او خلک په اړه څه نظر لري، په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول. په تیر 15 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 200 کسان د چودنو او بریدونو پر مهال وشل شول. دغه بریدونو ورسته دوی پرون په کابل او بل په غور کې په جمعتونو کې وشوي. څرنګه پرله پسې دا خونړي بریدونه کیږي، مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ په دې رحمت شیبر د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د دې حملو د زیاتېدو اصلي علت څه ده. جنرال امرخیل په ځواب کې وایي،
په دا ټول دغه جنگونو کې کله چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې یا کوم مشر راځي یا کومه جلسه کې یا د سولې خبرې کېږي یا دغه سی وادی پاکستان ورکی سی منگا دی افغانستان سره نزدې والی غواړو، منگا دی ترګر په مقابل کې مبارزه کوو، دا خبرې وکړه بیا نو دغه سی انتحارونه دغه سی حمله ډېرې زیاتې لپاره دی چې هم پاکستان وخی هم طالبان وخی چې دوی مستقل دي او دوی د پاکستان تر کماندې لاندې نه دي او پاکستان هم ځان ته برات ورکړه چې دا منگا خو د افغانستان سره دوستي غواړو، دا طالبان د منگ تر تاثیر لاندې نه دي. بل سبب یې دا ده چې دا د ترامپ ستراتیژي کله چې طرحه شوه نو ګمان کېده چې دلته به پاکستان باندې ډېر زیات فشار راشي، فشار به ډېر زیات شي چې ترهګرو په مقابل کې هلته دا جدي مبارزه وشي. نو په دې خاطر باندې هم دوی لپاره د دې چې دغه ستراتیژي خونسا کړه، لکه د پاکستان خپله دغه څه ویلې د وزیر خارجه چې دا ستراتیژي ناکامه ده او دا ناکامه کړه، په دې خاطر باندې دوی خپلو عملو ته شدت ورکړه.
بله جنرال صاحب، دا خوشو سیاسي تحلیل که چرته راشو پوځي برخه ته د افغانستان پر امنیتی ځواکونو په دې تیرو تقریبا وو ورځو کې بریدونه وشول او دا بریدونه یو ډول بیساری وو. بیساری په دې مفهوم چې دوی په پوځي وسایلو کې قرارګاه ته نه وتل. د دغه سي عملیاتو مخه افغان ځواکونه څنګه نیولې شي؟
کله چې په کندوز کې، کله چې په سرپل کې، نور ځای کې زموږ پوځي وسایل دي مخالفینو لاس ته ورغله، دوی د دې لپاره باید مخصوص تدابیر چې شته هغه یې باید نیولې. یو له تدابیرو دا ده چې دغه نمبر پلیټونه باید ټولو خطاتو ته ټولو دغه ته ورکړي چې دوی نو کرېوالو دروازې ګارنیزونو قرارو ته ورکړي چې دا نمبر پلیټ موټر راځي دا نیول شوي دي. او دویم لباس ته کنه، ته لباس هم د دې ډېر دغه د چې هر چا په لاس کې لوېدلی دی، هر څوک یې کولی شي جوړې ته وایي غوندي، دا هم په ده د دې په باره کې هم باید وشي. او بل ډېره مهمه خبره دا ده چې په سابق کې داسې وو چې دا د ورځې نوم به دغه توضیح کېدی له یو کود سره، کوم موټر به چې وو څپېده، کوم موټر به چې راته هغه کود نه به پوښتنه کوله، د ورځې نوم به یې ترې پوښتنه کوله، که هغه یې نه ورکړ نو هغه یې دراوه. نو زه چې فکر کوم اوس هغه تعلیم نامې هغه اصول نامې نه تطبیقېږي، دا ټول هلته وجود لري.
بله جنرال صاحب، د جوماتونو حملې زیاتې شوې دي، د دغو حملو مخه به څرنګه نیول کېږي؟ که څه هم امنیتي چارواکو خو دا ژمنه کړې وه چې په جوماتونو کې به ځینې کسانو ته وسلې ورکړي.
کله چې دا د افغانان زیاتره تللی عراق ته او یا سوریې ته هلته جنګېده یا دغه ته، موږ باید په دې فکر باندې سوی چې خامخا به داعش په افغانستان کې خپل قصد اخلي. د دې له خاطر موږ باید مخصوص تدابیر دې ته نیولي وای. اوس چې لیده کېږي دغه قصدونه دا ټول عملات چې ګورې تقریبا د هغې سره تړاو لري. په دې خاطر باندې د جوماتونو دپاره دوی دغه سلا ورکړه، اګر چې زه په دې باندې موافق نه یمه، دوی 500 نفرو ته سلا ورکړه چې د مخکې دوی مراسم نیول، او د یو امنیت هغه څنګه کیږي دا خلک دې هغه تعلیم یافته نه دي هغه په اصول نه پیږي هغه په پیرو په ګزنو باندې نه پیږي دا بهترینه لاره ده چې د دې لپاره مخصوص قطعات وروزل شي
په کابل کې وروستیو بریدونو دا چې ولې دا بریدونه زیات شوي او په څه ډول کېدای شي چې امنیتي ځواکونه د دغه شان پیښو مخه ونیسي په دې اړه مو د متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه ورو
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خنوي چې پاکستان په لزګونه قلم افغاني محصولاتو درې برابر ګمرکی تعرفه لوړه کړې ده د دې خنې مرستیال خانجان الکوزینن په یو خبري ناسته کې ویل چې پاکستان د میزان ل 15 میرا په دې خوا په دې اقدام لاس پوري کړې چې لامل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اوښتي دي خاغل الکوزی ویل چې د دې وضعیت دوام به پاکستان ته په افغان صادراتو منفي تاثیرات ولري د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت لا تر اوسه په دې اړه سندي ویلي د افغانستان د شمال شرق زون د باغداري او مالداري مسؤلین وایي چې د تیرو دریو کلونو په نسبت سږ کال د باغداري حاصلاتو کې په سلو کې شل زیاتواله راغلی دی په دې زون کې د باغداري د ملي پروګرام همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال بادامو شفتالو انګورو او املوکو ښه حاصل ورکړی دی هغه وویل چې د اوبو رسولو منظم سیستم لامل شوی چې په بغلان تخار او بدخشان کې د باغداري په حاصلاتو کې زیاتواله راشي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ د وریجو یو درنیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1180 افغانۍ په دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 20 او یو لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 40 پولا یو یورو 80 افغانۍ 25 پولا یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پولا یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پولا زر ایرانی تومن 14 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفای 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي ک انټرنیټ لری په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه په مستقیم ډول هم اوریدل شي لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې اوریدل په کابل او غور کې پر دوه جماعتونو په حملو کې لسګونه کسان وشل شول د امریکا متحده ایالاتونو د بریدونو او د تیری نګدی یوې اونې له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي د شیشمې پرز د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر څلور ډیر کسان چې نیمه ملکانو وشل شول په همدې ورځ د غزنی په اندړ کې د وسلوالو په برید کې تر شلو ډیر افغان ځواکونو وشل شول او د پنځشنبې پرز د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوځي اډه کې په برید کې تر څلور ښتو ډیر سرتیري وشل شول د نن ورځې په خبرونو کې د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو خو اوس یو نړیواله موضوع د ایران د پوځ یو جګپوړی قمندان د عراق شمال ته ولاړ چې کورد مشران دې ته وهڅوي چې له کرکوک څخه وځي د کردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنۍ عملیاتو مسؤل دی د کردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره وکتل فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده فریبا جان د ایران جنرال څومره مهم دی دغه مقام څومره مهم دی او د اقدامات څه معنی لري
بلې دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل شوی دی ځکه څو ځلې پر ټلویزیون لیدل شوی البته د عراقي ټلویزیون باندې چې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ لیدل شوی دی او هلته یې د عراق د شیعه ملیشو د یو سلاحکار په توګه کار کاوه د ایران دغه ځواکونو ته مالی او د وسلو مرسته کوله کوردی چې عراق په دې باور دی چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمينه برابر کړي چې روانه ونی په اسانۍ سره د کرکوک شار کنټرول د کوردانو واخلي رویترز خبری اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی کورت مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر البادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه د ایران او ترکیې ملاتړ لري. د رویترز په خبره هغه دغه راز کردانو ته خبرداری ورکړی چې یا له کرکوک څخه ووځي او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویترز د کردستان د وطني اتحاد ګوند یو غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د غو پرېکړو کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي چې کومه اشتباه ونه کړي. د کردستان د وطني اتحاد یو لوړپوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې د ایران دغه ایراني جنرال له کوردي مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې ده یوه عقلانه مشوره بللې ده. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګه ځواکونو قوماندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعه په مشرۍ حکومت هڅوي چې د کرکوک او نورې هغه سیمې ونیسي چې کردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې. خو ایران دا تور نه ردوي.
ایران نور څه وایي چې په کرکوک کې د څه لپاره مداخله کړي، د څه لپاره مشورې ورکوي؟
ایرانی چارواکو رویترز خبری اژانس ته ویلي چې سلیمانی د کردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د ګډون پر مهال وبخښي د پخواني مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی وه او ورته ویلي وو چې له کرکوک څخه ووځي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندي کړي. لکه چې تاسو ته معلومه ده، د عراق امنیتي سرچینو ویلي دي چې عراقي ځواکونه له درې ساعته جګړو وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو د کرکوک کولایت اورستی پاته سیمه مونی ولا.
ډیر زیاته مننه. د عراق د کرکوک دی وضعیت دغلته د کورد او عراق د حکومت ترمنځ اختلافات او د ایران د مشورو په باب مو نفر با ظاهر وریدل. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا استخباراتو مرکزی استخباراتو یا سی آی د پنځشنبې پر ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته شوې وه او راخوشې شو بیا 15 کاله اصلاً دا کورنۍ په پاکستان کې سدل کېده. خو پاکستان ویلي کله چې دا جوړه له افغانستان پاکستان ته انتقال شوه سمدستي له سخت دریځو ډله وژغورل شوه. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکي په دې باور دي چې امریکا د برمته نیول شو کسانو د 5 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سخت دریځو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې کوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسي او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو راخوشي کول یو لوی لاسترولنه و. برمته نیول سوي کسان په پاکستان کې له تیرو 5 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني ویل برمته سوي کورنۍ 5 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وو. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایي میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 5 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپو اعجاز خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې ویل
پاکستان هیڅ مدیر از دا موضوع ته چې د افغانستان کوم ترګل دي چې افغان حقانین په طالبان نه کوڅه ګرځي هغه پاکستان کې نشته د نوتی او افغانستان کې مختلف ځای نه کېږي. هغه موقف پرانا چې دا کسان چې دلته نه راخلاص کړی او هغه نه پسته پاکستان د لوجیکل واچ دا دی چې دا اوس راغلی دا مخکراتینو او دا یې منلی چې دا مخکراتینو بیا خو د پاکستان ټول موقف غلطېدو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمته ونیول سول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږېدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري اژانس ته د نوم نښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نښه نه وه چې برمته سوي کسان تر ژغورل کېدو 2 ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمته سوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د یوې لوړپوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمته نیول سویو کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په نا لکوهارت سره نږدې کورم ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسیو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور الله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسیوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خوش اسول.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په وروستیو حالاتو وروستیو تحولاتو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویساخ خپلواکې ورځپاڼې په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې په ګردیز، غزنی او کندهار کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو قیامتونه راکوز کړل او سلګونه تنو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېری امنیتي ځواکونه دي. په سرمقاله کې راغلي چې له بده مرغه افغان ولس هر ورځ قرباني ورکوي او موږ د مرګ ژوبلې له خبرونو سره عادي شوي یو. ورځپاڼې په کابل او غور ولایتونو کې پر جمعتونو د تیر شپې ځانمرګو بریدونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې لاویا ډیر کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د وایا نجیب دانش له قوله لیکلي چې د کابل انتحاري حمله د دشتي برچی په سیمه کې د امام زمان مسجد کې وشوه چې لامل یې 9 لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د افغانستان د دینی روشنفکرانو ټولنې یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت د پولیسو او سرتیرو د ژوندي ساتلو په هدف د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې تصفیه پیل کړي، شکمن کسان دې وپیژندل شي او له دندو دې وشړل شي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د افغانستان د عالمانو شورا دې نه یوازې دغه حملې په کلکو ټکو وغندي بلکې ټولې تروریستي ډلې دې د اسلام له دایرې خارج اعلان کړي. او انیس دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د مخالفینو وروستیو خونړیو حملو ته په کتو فکر کیږي چې دوی د جنگ په میدانونو کې ماتې خوړلې ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا حملې داسې مهال کیږي چې تازه د افغانستان د سولې په اړه د عمان په مرکز مسقط کې څلور اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم د عمان ناستې ته ډېرې هیلې موجودې وي خو لیدل کیږي چې پاکستان د افغانستان د جنگ او په دې هیواد کې د سولې اراده نه لري او د سولې د نمایشي خبرو په کولو سره غواړي ځان له نړیوال فشار خلاص کړي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې اوس نو باید افغان حکومت د سولې په خبرو د ټینګار ترڅنګ د امنیت د تامین او دښمن ته د ځواب ورکولو په هدف مسلکي کدرونه په کار وګماري او د خو امنیتي پلانونو په پلي کولو سره د دغه ډول خونړیو حملو مخه ونیسي.
له ازادي رادیو او رہی ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
تخاش روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی جما په ان ضروری فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریدګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قربانی او ښکار نکو.
د تورخم د گیسنه تاسو سره په تماس کې پاتې سلامه په دې تورخم کې د لانې د ډکی د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان د شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي خو ښکارا ماتم دې دګر کوي لوټم در نه اخلي او بکایم در کوي وروره داسې ول نه خطه ده چې ترخم تر غټ گیټه پورې تقریبا شپږ نه پاټک جوړ شوی دي. نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې وروره په تورخم کې او ظلم یو چور چپاو ګډ دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یوې نوې کمرې په اړه ورچی او الکترونیکی شرکت جوړوي.
د الکترونیکی وسایلو یوې کمپنۍ یوه نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې اته لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزي برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمرې چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمرې شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 256 گیگا بایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلوي شي. البته دا کارت په هغه حافظې سربیره دی چې په خپله کمره یې لري.
دولسیم بجې شوې دی. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو، ورپسې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر او د ملي امنیت ریاست رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربلې او دا مهال یې ورسره سوال جواب دوام لري. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. حیات الله حیات نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو خوندي نه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې وغندلې. پرون په کابل، غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوا بیا تنه وژل. تر دې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات افغانان وژل شوي وو. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدي د سارا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. او د عراق د امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو د درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
او اوس هم ونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافې همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یو. د دېونې په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لالارې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او دوسیه د عدلي او قضایي څېړنو لپاره نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تاریاک، 523 کیلوګرامه چرس او 3000 ډالر او کالداري هم نیول سوي چې دا مهال دوسیه په عدلي او قضایي مرکز کې تر څېړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یوه ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 941 ګرامه هیروین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د 1400 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خارا ولسوالۍ کې تر سره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تاریاک او 6 کیلوګرام چرس یې نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 128 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروین په خپل خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روږ نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د دې اړه یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشې هر څه ورڅخه واخیستل.
وډرو نشه سدا دې کې هېڅ شی نشي کولای چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار حبیبیلی سکی د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبیلی سې مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روږ نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روږ دي چې په دې سره په هیواد کې د اعتیاد شمیر زیاتیږي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یو ونه عامه پوهاوي ته ځانګړي کړي وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشي موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبی لیسی مدیر سید شاه که هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په ښوونځیو کې ګټور کار بولي خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روږدي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو وخته سیمه او داسې
نور.
په ورته وخت کې د حبیبی لیسې یو شمیر زده کوونکي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشه یي موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم ترلاسه کړل. افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشه یي موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروري دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیا کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلې دي. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تېره بیا د زده کړې په چاپېریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغېز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیون ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
پلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دې نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلي وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول و ده.
له بده مرغه چې سګریټ کول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو، خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو اخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشټوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبادالله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمیر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه ایس ایس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اے ایس پی، اے آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغې ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو کوم هدفونه ټاکلي وه؟ هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازار خونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي. لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو کنټرول هغه سازمان یا یونو ډی سي هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همدې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پرې بحث کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم بحث کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت ټیټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت دخوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لرو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نادولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اورېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخ شوی دا به خپله د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناس سنغاړې ته دا دوک بیسه خوسته دا به یې موږ په سګمو باندې ولاګې بس هم د سیار آله دوی به د چرسو سګرټ خطا که کنه دا خري دوی به لاړه تیا هغه به موږ راواخېسته بس موږ د درې واړه راکان انځلس کلانو بس په همدې کې هر آله بله ورځ سګرټ هم په خپله ډاکه وم داسې پسې چرسي سو پېښور په منډۍ کې م کار کاوه هلته یو انډیوال سره مخ شوم هم اتاد وو په یو اتاد کې راسره وه په سګرټ کې داسې مواد کاغه کړي وو هیروین وو یوه ورځ مې دغه مواد ما هم ورسره کش کړ زړه مې خراب شو زړه مې راجي کړ بیا مې نه وهله ډېر وخت بیا مې یوه ورځ وهله سی یوه ورځ مې ځان سره په کار وکړم هلکه داسې شی کې استدا وایې بالاخره ما سبا دی نه وهمه خو سې تقریبا لس یولس بجې شوې سی په ما باندې د درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم پېشکاری شي راته وکړي خو کار یې وار نه کړې بالاخره هماغه هلک سره مخامخ شوم زه خو الله دغسې منډیواله پیدا شی کاش کسې کاش مې که جوړ شوم ډېر ته بس مسیاتې ورپسې لاړم ومې وهل پوډرو نشه سې دا دې کې هېڅ شی نهسې کولی چې محتاج شوې او ګیرېږې بس لاړې دې د کریبانو مانه شل کاله ونیول لمونځ او داس له دین نه وتلی دنیا نه ناخبره یې اعتبار هم له لاسه ورکړ بدن هم له لاسه ورکړ اعصاب هم له لاسه ورکړ څوک مو انډیوالانو هغه هم رانه لرې سو لکه هر څه موږ له لاسه ورکړ ما ورور په سعودي کې وه کانه خلک ورته وویل چې دا سړی خو بېخیا تېره بینه وتلی ده بیا ما ته ایزا و ایزا درلېږم ما پاسپورټ او هغه مې جوړ کړ چې کله پرواز وخت بس دغه وخت کې ما اعصاب کار پرېښود ما ویل پالته به دا شی نه دا څنګه کوم تیرې پون هر شی مې خرڅ کړ پاته سم عمل تقریبا یو لک او اتیا زره دا سه دوه لک پورې ما تاوان ده تور ورسو تا بعد لاندې سیدر په دې پلی کې موږ ځای نه جوړ کړو جګ جګ یو قدم پاس جایو یو را سه لا را دا وبو کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري د دې موږ د څه په کار نه کاوه چې دا وبو به دومره راځي کی سي ځان پول به مونږ نيسي کيم کاته کی نو اند موږ نامه نام پاتې موږ کمزور یو وډور خراب کړیو هغه وبو په دې پله کی د سي تیز دي یو دوړ په هی وه د لار کته د وړ غي کو بس بیا هم زور وار شای د لاس او ته یو ریچ شه نه سو کوله خلکو را باسر نه وای وړي ډیر یې مړه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه دا ده چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کرچې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغي وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته سوي. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزي په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خوب است حال خاطر یم، خو نه پویږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلې ده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وی. بیا
ته ټوکی کوي، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته راکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا ما نه مچ ته آرامه، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه؟
تا
تل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دی وکړل؟
هو ومې کړل.
ښه، ته راکه
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وي درکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې، ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
جوڑما تندے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید
وطن را تسرو شو دتو زخلم بے ترخی جی وطن را تصور شو به تو زدنم به ترخیشی بل محشر تا حاجت نشتا یا مطونو مشبی